د غرمې 12 بجې شوري دونکو د مشال رادیو په دې خبري غړای کې زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې د پنجاب د ملتان ښار په مرکزی جیل کې ترهګرۍ په تور پیژندل شو دوه کسانو ته د پانسۍ ورکول کېدو. د پاکستان د پارلمان لخوا د هیواد په اساسي قانون کې د 21م بدلون لپاره د بل منظورولو او ور باندې د یو شمېر سیاسي ګوندونو د عکس العملونو د پښتنو سیاستوالو د یو پلاوي کابل ته د سفر او د قبایلي سیمو لپاره په پرمختیايي پروژو کې د شو درغلۍ او د پلټنو لپاره د پاکستان د سینټ د اقدام په اړه رپورټونه درته لرو. یو شمېر نور رپورټونه مهم درته راوړي خو د خبرونې پیل له خبرونو کوو چې مجید بابر به وړاندې کړي.
مشال خبرونو سرټکی نن سهار په ملتان کې د کالادم وسلواري ډلې سره تعلق لرونکو دوه ترهګرو ته پانسۍ ورکړې شوې ده. د پاکستان وزیر اعظم وایي پوځي عدالتونو کې به د هغو وسلوالو پر ضد مقدمې چلول کېږي چې زموږ بچي وژني. تېر ماښام په ترکی کې یوې ښځینه ځانمرګي برید کوونکي یو پولیس والا وژلی او یو ټپي کړی. پاکستانی سرکاری رسنۍ وایي چې نن سهار د پنجاب صوبې ملتان ښار په مرکزی زندان کې د ناقانونه ګرځول شوی وسلوالو تنظیم سره تړاو لرونکو دوه کسانو ته پانسۍ ورکړې شوې ده. د سرکاری رسنو تر مخه علي احمد عرفي شیشناک او غلام شبیر عرفي ډاکټر ته نن سهار د پنجاب صوبې د ملتان ښار په مرکزی زندان کې 15 بجې پانسۍ ورکړې شوه. علي احمد عرفي شیشناک په کال 1998 کې په یو مذهبي تنازع کې درې کسان وژلي وو. غلام شبیر عرفي ډاکټر د خانیوال د پولیسو ډي اس پي او د هغه ډرایور وژلی وو. د پاکستان ایوانی بالا یا سینټ او ایوانی زیری یا قومي اسمبلی د دغه هیواد په آئین کې یو داسې ترمیم کړی چې له مخه به په هغو ولسي وګړو په پوځي عدالتونو کې مقدمې چلول کېږي چې پرې د ترهګریزو کړنو شک وي. د پارلمان په دواړو برخو کې تېره ورځ دغه آئیني ترامیم په متفقه توګه منظور کړل شول. دوه مذهبي ګوندونو جمعیت علما اسلام فیډلې او جماعت اسلامي په دغه رای شماره کې برخه وانغسته. تمه کېږي چې روانه اونۍ به دغه آئیني ترمیم د ولسمشر لخوا لاسلیک شي چې پس له هغې به قانون وګرځي. دا قانون به تر دوه کالو پورې نافذ العمل وي. تېره میاشت د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي وو چې د دغو پوځي عدالتونو له امله به دا خبره یقیني شي چې په وحشتناک عملونو کې ککړ کسانو ته به د خپلو کړنو سزا ملاویږي. تېره ورځ سینټ کې د دغه ترمیمونو د منظورېدو نه پس ښاغلي شریف یو وار بیا په خپله وینا کې د وسلوالو پر ضد د کوټلي ګامونو اعاده وکړه. دوی پوځي عدالتونو کې به د هغو مجرمانو مقدمې چلول کېږي چې سختري د ترهګر دي. هغه ترهګر چې زموږ بچي وژني، چې زموږ زنانه وژني، زموږ ځوانان او سپین روبي وژني او زموږ د پوځ او پولیس سرتیري وژني. د وسوالو پر ضد پاکستان لخوا دا ډول ګامونه پس له هغې واغېستل شول چې په پېښور کې پاکستاني طالبانو د یو سکول د 122 ماشومانو په ګډون 125 کسان ووژل. په کراچۍ ښار کې تېره شپه نن سهار درې وسلوال او دوه پولیس سرتیري وژل شوي دي. د سی آی ډي پولیسو افسر خورم وارس نن سهار مشال لیډیو ته ویلي وژل شوي درې کسان وسلوال طالبان دي او دوی د ناردن بای پاس په سیمه کې تېره شپه د پولیسو سره په مبینه وسلواله مقابله کې وژل شوي. بل پیښه نن سهار د کراچۍ په سوراب کوټ کې مخې ته راغلي. د چارواکي وایي په دې پیښه کې نامعلومو وسلوالو دوه پولیس سرتیري په ډزو وژلې دي. تېره ورځ هم د کراچۍ په شیرپو کالونۍ کې د رینجر ځواک دوه سرتیري د وسلوالو په ډزو وژل شوي ول. د اورګرو قبایلي سیمې انتظامی چارواکي وایي چې په اورګرو کې د کویلی په یو درنګ کې د یوې پیښې له وجې درې مزدوران مړه شوي دي. دوی په خبره دغه پیښه پرون سهار په ډولۍ سیمه کې شوې ده. یو انتظامی چارواکي مشال لیډو ته وویل مزدوران په کار کې بوخت وو چې درنګ ور باندې راوښویدو. د مړو تعلق د سوات سیمې سره دی. د افغانستان د ننګرهار ولایت د امنیت قمندانې ویان حضرت حسین مشرقي وال مشال لیډو ته نن وویل چې نن سهار شاوخوا 9:30 بجې د جلال آباد ښار سلورې حوضې اړوند د شیشم باغ په سیمه کې د لغمان ولایت د یو قاضي محمود الحسن په موټر د یو مقناطیسي بم په وسیله چاودنه شوې چې له امله یاد قاضي وژل شوی او دوه تنه ماشومان پکې ټپیان شوي دي. د یادې پېښې پرته تر دې دمه کومې وسلوالې ډلې په غاړه نه ده اخیستې. په بینکاک کې یو عدالت د هغه پاکستانی مفرور د دغه هیواد نه د وتو حکم کړی دی چې په 1995 کال کې د هند په ممبئی ښار کې د هغو چاودنو په تور ستدا شوی و چې پکې د یو حکومتي وزیر په شمول 14 کسان وژلي شوي ول. د تایلند پولیس دغه کس چې ګورمیت سنگ نومیږي د دغه هیواد د ساحلي ښار پتایا یو سیاحتي سیمې د هغه کور نه ونیوه چې دغه کس په کرایه اخیستی و. هند ته د دغه سکه کمپرسته 10 کس د بدر کولو حکم تېره ورځ وشو. ګورمیت سنگ په 2004 کال کې د هند یو هغه زندان نه په داسې حال کې تخت دلې و چې سخت امنیتی تدابیر پکې شوي وو. دغه محل په هغه باندې په ممبئی ښار کې د هغه ځان مرګي چودنې مقدمه روانه وه چې پکې د هند د پنجاب صوبې وزیر اعلی بنیت سنگ هم وژل شوی و. په 2009 کال کې ګورمیت سنگ او نور 15 کسانو ته د هغه بغیر موجودګۍ کې د هند یو عدالت د عمر قید سزا ورولې وه. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړی. یو خځې ځانمرګي برید کوونکی د استنبول په تاریخي ولسوالۍ سلطان احمد کې پرون د پولیسو پر یو څوکۍ په حمله کې یو د پولیسو افسر وژلی او بل یې ټپي کړی دی. دا برید د سیلانیانو په داسې سیمه کې شوی چې پکې د پخوانی بیزانس امپراتورۍ د وخت و، آیا صوفیا کلیسا، شین جومات او د سیسترن کلیسا هم شته. پولیس وایي د خځې پر خپل ځان تړلي چونکي مواد د پولیسو د څوکۍ مخې ته هغه وخت وچول چې د ګارډ لخوا د پولیسو دفتر ودانۍ ته له ننوتو راوګرځول شوه. د استنبول گورنر واسف شاهین وایي پولیس د برید کوونکي د هویت په اړه پلټنې کوي. هغې دفتر ته د ننوتو په حال په محل په انګریزي ژبه کې پوښتنې کولې، خو دا څرګنده نه ده چې دا ښځه ترکیه وګړې ده او که نه. د ترکیې وزیر اعظم محمد داود اوغلو وایي دا څرګنده نه ده چې برید کوونکي له کومې ځانګړې ډلې سره تړاو درلودو، خو ده وویل چې په دې اړه یې د بشپړ پلټنو حکم کړی دی. د امریکایي ریاست ټیکساس په یو پوځي روغتون کې په یوه پیښه کې یو وسله وال او بل کس وژل شوی دی. د پوځي چاوڼۍ فورټ بلیس یو پوځي جنرل سټیفن ټویټي تېره ورځ وویل چې دغه ریاست د الپاسو په سیمه کې د ریټایرډ پوځیانو یو روغتون کې یو وسله وال ناتار ډزې پیل کړې. جنرل ټویټي زیاته کړه چې دغه وسله وال بیا ووژل شو، خو دا یې په ډاګه نه کړه چې دغه وسله وال څوک وو او آیا د امنیتي ځواکونو لخوا په ځوابي کاروایۍ کې ووژل شو که څنګه. د دغو ډزو د پیښې په اړه په سمدستي توګه نور تفصیلات نه دي رامنځته شوي. ایران وایي د دې هیواد او د نړۍ د شپږو سترو هیوادونو ترمنځ د ایران د ایټمي پروګرام په اړه به د خبرو بله لړۍ د جنوري په 13مه په ژنیوا کې پیل شي. د ایران سرکاري خبري ایجنس ایرنا د تهران لخوا د مشر مذاکرچی عباس رخچی له خولې ویلي چې په دې خبرو کې به د وزیرانو مرستیالان برخه اخلي. د مشال خبرونه پای
خبرونه مول مشال رادیو واوریدل چې مجید بابر وړاندې کول په روانه خبرونه کې اوري. نن سهار د پنجاب د ملتان خار په مرکزی جیل کې ترهګرای په تور پیژندل شوی دوه کسان په دار وځړول شول. بلخوا پاکستان د پاکستان پارلیمان پرون سه شنبه د هیواد پایین کې د بدلون یو بل منظور کړ چې د ترهګرو پر ضد اقدام لپاره پوځي عدالتونه جوړولو ته لار هواروي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر په داسې حال کې چې د پارلیمان دغه اقدام حمایت کوي وایي د پاکستان ریاست باید په خپلو تګلارو کې تغیر راولي. تاکل شوی د پښتنو سیاستوالو یو پلاوی سبا ته په کابل کې د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره وویني. په دغه پلاوی کې شامل د کانی وطن پارټۍ مشر آفتاب احمد خان شیرپاو د سیمې د امن کولو لپاره د پاکستان او افغانستان د ګډو هڅو ضرورت په ګوته کوي. او د شمالي وزیرستان د رزمک اوسیدونکي وایي خوراکي توکي او دوایانې ورته په وخت نه رسیږي او بې یارو مددگار پراته دي. یو شمېر نور رپورټونه هم اورئ. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. اولنی موضوع تر ازو اوریدونکو، نن سهار د پاکستان د پنجاب صوبې د ملتان خار په مرکزی جیل کې د ترهګرای په تور پیژندل شوی دوه کسان په دار وځړول شول. دا چې دغه کسان څوک دي او څوک وو لکمو ترهګرو ډلو سره تړاو درلود، په دغه اړه په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریاله رابعه اکرم خان تفصیل راکوي.
د پاکستان سرکاري ټي وي په وینا چې په دې ملزمانو کې یو علي احمد عرف شیشناک او دویم غلام شبیر عرف ډاکټر وو. علي احمد عرف شیشناک کال 1998 کې په یو مذهبي تنازع کې درې خلک وژلي وو او غلام شبیر عرف ډاکټر هم کال 1998 کې د خانیوال ډي اس پي او ډرایور یې ورله وژلي وو. د دې دواړو درهم اپیلونه د مختلف عدالتونو نه رد شوي وو او بیا صدر ممنون حسین هم د دوی د معافی درخواست رد کړی وو. سرکاري ټي وي په وینا دواړو مجرمانو ته پانسي ورکولو په وخت د جیل سیکورټي انتظامات سخت شوی وو او په دې موقع فوج او د ایلیټ فورس اهلکاران هم ولاړ وو. یاد دی وی د پانسۍ نه پابندي اوچتولو فیصله وزیر اعظم نواز شریف د بخبر د سانحې نه پس کړی وو چې پکې یو سل دوه سلویښت ماشومان او د عملی نه کسان وژل شوي وو. د ذکر ده د نن سهار پانسیانو نه مخکې چې کوم مجرمانو ته پانسیانې ورکړی شوې وې، نو هغه د پخواني پوځي صدر جنرال مشرف باندې په قاتلانه حمله کې ککړ وو. د چارواکو په وینا چې پرویز مشرف حملې ملزمانو نه پس دا وړومبی ځل دی چې د کلدم تنظیمونو کسانو ته پانسي ورکړی شوه. واضح دی چې په دې نسو کې د داخله چارو وزیر چودھری نثار علی خان ویلی وو چې را روانې دوه درې هفتو کې به 500 کسانو ته پانسي ورکړې کیږي. صدر ممنون حسین د 500 کسانو درهم اپیلونه هم رد کړي دي.
له اسلام آباد رابعه اکرم خان و اوریدونکو ته پاکستان پارلیمان پرون سه شنبه د دې هیواد په اساسي قانون کې د بدلون بل منظور کړ. د دې آئینی ترمیم لمخې به په پاکستان کې پوځي عدالتونه جوړیږي چې پر ترورزم تورن کسان به پکې محاکمه کیږي. له اسلام آباد پرید احمد الله رپورټ اورو.
د پاکستان قومي اسمبلی وروستو د پاکستان سېنات هم یوشتم آئینی بدلون او آرمی اکټ 1952 کې د ترمیم منځوري ورکړه. د نه پورس د سېنات اجلاس د چیرمن سېنات نیر حسین بخاري په مشرۍ کې شروع شو. نو دوه ترمیمي بیلونه د منځوري لپاره وړاندې کړي شو. نو په ایوان کې موجود اته او یا غړو په متفقه توګه یوشتم آئینی بدلون او آرمی اکټ 1952 په حق کې ووټونه ورکړل او هیڅ یو غړی مخالفت ونه کړو. په سېنات کې د بل پېش کولو نه وړاندې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وینا وا چې ملک امن راوستو او ترهګری خاتمه لپاره په آئین کې د ترمیم ضرورت وو.
ایک قومی ڈیوٹی تھی میری اور اس کو ادا کیا ہے.
دا زما قومی فریضہ وا او هغه می تر سره کړه او زګنم کا پدی مقام مخپل دا فریضہ نو تر سره کړي نو دا به زما ناکامی وي. دا فیصله نن د پاکستان جمهوریت کړي دا. دا فیصله د پاکستان سینټ د پاکستان قومی اسمبلی او د پاکستان سیاسي مشروالي کړي دا. او چې کله مونږ دا فیصله وکړه چې غیر معمولی ګامونه به پورته کوو نو دا ګام په دغه کې شامل دی ځکه چې په ملک کې امن راوستو او ترهګری خاتمه لپاره په آئین کې د ترمیمي بل ضرورت وو.
د سېنات منځوري نه وړاندې د پاکستان قومي اسمبلی هم یوشتم آئینی بدلون او پاکستان آرمی اکټ 1952 کې ترمیم په متفقه توګه منظور کړی وو. تیره غرمه د سپیکر سردار ایاز صادق په مشرۍ کې شوې د قومي اسمبلی په اجلاس کې کڅه هم د حکومت اتحادي ګوند جمعیت علما اسلام فی ډلې او جماعت اسلامي غړو د بل منځوري لپاره د ووټونو اچولو په عمل کې برخه وانه خسته. خو په قومي اسمبلی کې موجود 240 غړو د یوشتم آئینی بدلون په حق کې ووټ ورکړو او هیڅ یو غړی مخالفت ونه کړو. وروستو قومي اسمبلی پاکستان آرمی اکټ 1952 کې د ترمیم هم منظوري ورکړه. د دوه ترمیمي بیلونو د منظورۍ نه وړاندې په قومي اسمبلی کې د مخالف ګوندونو یا حزب اختلاف مشر خورشید شاه وینا وا
پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے یہ بہت ہی اہم
پاکستان پیپلز پارٹی لپاره ډیر مهم فیصله کول وو. ته ډیر وخت راسي د ملک د ترخ غریخ کار دی. نن موږ ټول د مشکل فیصلو لپاره راجم شوی یو چې پاکستان ولس او د ځمکې د ترخ غری نه محفوظ کړو او دا ترمن د مذهبي ګوندونو نه بلکې د ترخ غرو پر ضد دی.
یاد دی چې دا بل د صدر ممنون حسین لخوا لاسلیک کیدو وروسته بعد آئین برخه جوړه شي. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
اردن کو پر رپورٹ کې مو د پاکستان پارلیمان لخوا د دې هیواد په آئین کې د یوشتم ترمیم لپاره د بل منځوریدو په اړه واوریدل. دا چې څنګه کېدل شي دغه قانون تر جوړېدو وروسته د پاکستان په قبایلي سیمو کې هم تطبیق شي په اړه زما همکار مجید بابر د قانوني چارو لپاره شهاب خټک سره مرکه کړې چې اوریدو ته تاسو را بولو.
پاکستان کې چې څو قانون جوړ شي کنه یعنی هغه پاکستان قبایلي علاقو ته اکسټینډبل نه وي. هغه په صدر صاحب د آئین باندې یو خصوصي حکم کوي بیا چې یاره دا یو قانون ته هغه د ټرافیک یو نوی قانون جوړ شي که د ځنګلات وي که د انساني حقوقو وي چې دا قبایلي علاقو ته ما اکسټینډ کړو چې بیا صدر صاحب دغه آرډر وکړي د هغې نه بعد هغه اکسټینډ شي. هلته نو دوی که ترمیم کوي په آئین کې نو صدر به ورسره ورسره بیا دغه یو نوټیفیکیشن هم جاري کوي.
خټک صاحب دا یو پوښتنه د قبایلي ولس لخوا کیږي چې په قبایلي سیمو کې د دوی د زورو نه زیات مشران ووجل شول. دغلته ډېرې چاودنې وشوې. دغلته کې ډېر داسې خلک چې هغه ونیول شو. آیا هغه خلک به دغه پوځي عدالتونو ته راخکل کیږي په دې به مقدمې چلول کیږي که څنګه؟
هغه دا چې یو نوی سزا مقرر شي نو هغه خو په سابقه کیسونو باندې نه اطلاعی کیږي که نه. او کم کیسونه چې آلریډي فیصله شوي دي نو هغې خو هم دوی څه نه شي کولی. او چې کم کیسونه راته دي زاړه هغه البته دوی ته حواله کیدای شي.
نو که په قبایلي سیمو کې کمې پیښې کیږي او فوج ونیسي نو هغه خلکو باندې بیا د پوځي عدالتونه مقدمې چلولی شي؟
بالکل. ځینې د 1979 چې کوم د ترهګرۍ مخنیوي اکټ دی نه یا قانون دی هغې باندې چې څومره کیسونه رجسټر کیږي نو هغه که د یو فرد د طرف نه وي او که د بل طرف نه د هغې اورېدنه بیا هم دوی کوي دا عدالتونه به کوي کوم چې دا خصوصي عدالتونه جوړ شي.
د قانوني چارو لپاره شهاب خټک سره مو زما د همکار مجید بابر مرکه اوریده. د پاکستان په پارلیمان کې په هیواد کې د پوځي عدالتونو جوړولو لپاره په آئین کې د ترمیمي بیلونو منظوریدو پر وړاندې د بلوچستان بیلابیل سیاسي ګوندونه بیلابیل عکس العملونه ښیي. ځینې ګوندونه د پارلیمان دغه اقدام د وخت ضرورت بولي او ځینې نور ورته بیا د یوه غیر آئینی او غیر جمهوري عمل په سترګه ګوري. د مشال رادیو خبریال نیاز موساخیل پر رپورټ لري.
د پښتون ملت پال عوامي نېشنل پارټي بلوچستان صوبای صدر اصغر اسکزی په خبره دوی د پوزي عدالتونو په حق کې ووټ ورکړی، ول چې په خبره یې د دې نه پرته کومه بله طریقه نه و پاتې. پښتون ملت پال پښتونخوا ملي عوامي پارټي هم د پوزي عدالتونو په حق کې رایه ورکړي. د دغه ګوند صوبایي صدر عثمان کاکړ وایي دا کار کوم ډیکټیټر نه بلکې سیاسيانو په یوه سلا کړی دی، خو په خبره بیا هم د ستونزې حل دا نه دی.
یو هغه پوجي عدالت د ماشالله ایډمنسټریټر لاندې و، یو هغه عدالت دی چې هغه د هاینو د پارلمنټ تر سیاست تر قیادت لاندې دی. په دې کې به نو فرق کی که بنې پالیسي دې له زړه نه خلاص بدله کړي او پر خپلو غلطیانو پښیماني وکړي او صحیح درست پالیسي واخلي. د یوه عدالت هم ضرورت نه، او که ته دلته عدالتونه ورته جوړې هلته پالیسي هغه کوي، نو دا دا په یوه شي باندې بیا نه په عدالتو را ګرځي نه دا په دې فیصلو را ګرځي.
د مذهبي سیاسي ګوند جمعیت علما اسلام نظریاتي بلوچستان صوبایي امیر مولانا عبدالقادر لوړی وایي چې دوی د پوزي عدالتونو په حق کې منظور سوي آئینی بدلون په خلاف دي.
بل زخم دا خدشه مستوی ہے کہ دا مذہب حفاظت او دا مدارس حفاظت دا پدی کی نوی سی ہے لکہ دا اوز سنن سبا خصوصاً پا کوٹک لدائیوی ہفتی زخی پا درجنو کسان نویلی دی ہے دا شک پر بنیاد باندی پاکستان کی عدلیہ موجود ہے در انسداد دا شکگردی موجود دی حکومت تا پکار دا اوچ دا عدلتو میں فعال ہے کیلی والا اولادو زخی دا کار خصی
بلی خواتا بلوس ملت پالا بلوچستان نیشنل پارٹی مینگل هم لیاد آئینی بدلون سرا مخالفت سرگند کر. دا دغه ګوند یو صوبای مصر آغا حسن بلوس وای دوی هریان دی چی ملت پالو او جمهوری گوندونو آخر سنگ دی کار تا چمتو سول.
نیشنل پارٹی دی لشو پشتوخوا دی یا عوامی نیشنل پارٹی دی یا پیپلز پارٹی دی لیفتس پارٹی او دا طولا. این لن دغه باندی اوکلا خلد این دا تاریخی والنیا دیار. کم اسم اخفل ایلیتجاج بایدی رکاولی بکنن.
یاد دوی د سه‌شنبه په ماښام د پاکستان پارلمان او سینټ د ترګری د مخنیوي لپاره د پوزي عدالتونو جوړولو په حق کې یو استم آئینی بدلون منزور کړ.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا شروع د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هله
په پاوکم یو لسو بجو
حجرا
په یو نیمه بجا
ستونزې او سرکار
په پاوباندې دو بجو
د کرخې په غاړه
په دوه نیمو بجو
د نړۍ رنگونه
په درې نیمو بجو
میډیا او ځوانان
په پاوکم سلورو بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په سلور نیمو بجو.
اوریدونکو د پاکستان د سیاسي چارو پوهان کابل ته د هیواد د سیاسي مشرانو د پلاوي سفر مهم ارزوي وایي دا ډول سفرونه به د دواړو هیوادونو ترمنځ شته ستونزې یواري کی. د دې پلاوی غړی او د پاکستان د قومي وطن ګوند مشر افتاب احمد خان شیرپا وایي د افغان ولسمشر په ځانګړي بلنه کابل ته ځي او هلته به له ولسمشر غني او نورو چارواکو سره پر مهمو موضوعاتو خبرې وکړي. کابل ته د پاکستان د سیاسي پلاوی د دې سفر په اړه په پیښور کې زموږ همکار ذبیح الله شفق دا رپورټ برابر کړی دی.
د پاکستان د سیاسي چارو ځینې څارونکي کابل ته د هیواد د سیاسي پلاوي د سفر په تړه وایي چې دا یو ډیر مثبت ګام دی او ښایي د دواړو هیوادونو د امنیت په ټینګښت او د موجودو ستونزو په اواري کې مثبت رول لوبوي. دوی دا څرګندونې تر هغې وروسته کوي چې د افغان ولسمشر وایان نظیف الله سالارزي څو ورځې وړاندې ومنله چې د پاکستان د سیاسي ګوندونو ځینې مشران د افغان ولسمشر په ځانګړې بلنه کابل ته ورځي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې ټاکل شوی چې د پاکستان د سیاسي ګوندونو دا پلاوی د رواني میاشت په 1 نیټه کابل ته ورشي او د افغانستان او پاکستان پرابطو د دواړو هیوادونو په امنیتي وضعیت او له ترورزم سره د مبارزې په اړه خبرې اترې وکړي. پاکستانی رسنیو همداراز ویلي چې د سیاسي ګوندونو په دې پلاوي کې د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفند یارولي، سناتور افراسیاب خټک، د قومي وطن ګوند مشر افتاب شیرپاو، مولانا فضل الرحمن او محمود خان اسکزی شامل دي. که څه هم د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د پاکستان جمعیت علما اسلام ګوند چارواکو کابل ته د خپل مشر د سفر په اړه سندي ویلي، خو کابل ته د تلونکي پلاوي غړي او د پاکستان د قومي وطن ګوند مشر افتاب احمد خان شیرپا وایي چې د ولسمشر غني په ځانګړې بلنه کابل ته ځي او هلته به افغان چارواکو سره په یو لړ مهمو موضوعاتو خبرې وکړي.
افغان ماجرو بیانات خبر ملکونو تعلق
په عین حال کې د پاکستان د سیاسي چارو کارپوهان د دواړو هیوادونو ترمنځ دا ډول غونډې مهمې ارزوي او وایي چې د پاکستان او افغانستان امنیت له یو بل سره تړلی دی او دواړه هیوادونه باید دا ډول غونډې جاري وساتي. د سیاسي چارو کارپوه حسن خان په دې اړه زیاته کړه،
افغانستان کوم دا احساس دی چې د پاکستان د تعاون او د پاکستان د حکومت نه بغیر نه کیږي، دغه شان پاکستان کوم دا احساس دی چې د افغانستان د تعاون او د افغانستان چې پرم نه وي پاکستان کې امن نشي راتلی. نو هغه لپاره ښاغلی اشرف غني چې له اړخه چې کوم دی دا انیشیټیو وغوښتل چې پاکستاني سیاسي مشرانو ته دعوت ورکړه، نو د دې دا مطلب دا دی چې هغه هم دا کنسلټیشن دا پروسس چې کوم دی هغه غواړي چې لکه د پاکستان د سیاسي قیادت رایې ته هم شامل کړي. نو زه غواړم چې دا خو ډېر اهم
د پاکستان د سیاسي ګوندونو د مشرانو دا پلاوی په داسې حال کې کابل ته سفر کوي چې تر دې مخکې د پاکستان ولسمشر ممنون حسین، د دې هیواد د ملي امنیت او بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز، لوی درستیز راحیل شریف او د استخباراتو رئیس رضوان اختر هم افغانستان ته سفرونه کړي دي. د سیاسي چارو کارپوهان وایي چې په افغانستان کې د نوي حکومت پر رامنځته کېدو سره د افغانستان او پاکستان اړیکې نوي پړاو ته داخل شوي او هیله څرګندوي چې د افغان او پاکستاني چارواکو دا ډول تګ راتګ به د دواړو هیوادونو ترمنځ شته ستونزې هوارې کړي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوریدونکو، د پاکستان په کراچۍ ښار کې تیره شپه او نن سهار د دوو پولیس سرتیرو په ګډون 15 کسان وژل شوي دي. چارواکي وایي پولیس سرتیری د سهراب ګوټ په سیمه کې نامعلوم وسلوالو په نښه کړی دي. له همدې سیمې سره نږدې د نادرن بای پاس په سیمه کې بیا تیره شپه له پولیسو سره په مبینه وسلوالو نښته کې درې مشکوک وسلوال هم وژل شوي دي. تفصیل د ظفر کریمی په رپورټ کې اورو.
پولیس چارواکی وایي د کراچۍ سوراب ګوټ د پل سره نږدې نن سهار نامعلومه وسلوالو د هغې ځای څخه په تیریدونکو پولیس سرتیرو ډزې کړې چې له امله یې دوه پولیس والا وژل شوي دي. د سوراب ګوټ د تانې پولیس افسر عنایت مشال رډیو ته ویلي د پیښې په مهال دواړو پولیس سرتیرو وړدی نه وې غوستې. دوی د سمن آباد په تانه کې ډیوټۍ ته روان وو چې وسلوالو په نښه کړي. دیوای دواړه پولیس والا په یو موټر سایکل سوار وو. په دوی په یو بل موټر سایکل ناستو وسلوالو ډزې کړي. دوی لومړی زخمیان وو او بیا وروستو هسپتال ته درسولو په مهال یې په لار کې سا ورکړه. نوموړي زیاته کړه د دې پیښې وروستو امنیتي سرتیرو سوراب ګوټ او خواوشا سیمو کې ناکې لګولي او په ځینو سیمو کې عملیات هم کړي دي. یاد دی وی 13 ورځ د کراچۍ لانډي ټاون په شیرپاو کالونی کې هم نامعلومه وسلوالو د لټون په عملیاتو کې بوخت د رینجر ځواک دوه سرتیري وجلي او یو بل یې سخت جوبل کړی وو. د رینجر ځواک په جوابي ډزو هلته موجود دواړه وسلوال وجل شوي وو. په یوه بله پیښه کې 13 شپه درې وسلوال وجل شوي دي. د سی آی ډي پولیسو چارواکي خورم وارث نن سهار مشال رډیو ته ویلي درې واړه وسلوال د تحریکی طالبان پاکستان ډلې سره تعلق لري. د هغه په خبره دغه وسلوال یې د سوراب ګوټ سره نږدې د نادرن بای پاس په سیمه کې په مبینه وسلواله مقابله کې په نښه کړي دي. دی وای وجل شو وسلوالو په کراچۍ کې د پیښور په سکول د حمله په څیر د بریټ کولو چل جوړ کړی وو. په دې اړه سی ای ډی پولیسو ته اطلاع وا. کله چې پولیس د دوی د نیولو لپاره هلته ورغلل نو وسلوالو پر پولیسو ډزې پیل کړې او د پولیسو په جوابي ډزو کې دغلته موجود درې وړه وسلوال وجل شو. نوموړي زیاته کړه د وجل شو کسانو څخه دوی ته وسله او نور چاودیدونکي توکي هم لاسته ورغلي دي. یاد دی وی په کراچۍ کې په دې وروستیو کې د امنیتي ځواکونو سره په مبینه وسلوالو نښتو کې زیاتوالی راغلی. په دې نښتو کې تر دې دمه امنیتي ځواکونو ګڼ شمېر وسلوال وجلی دي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
دا مشال رادیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
اوریدونکو، د شمالي وزیرستان د رزمک هغه خلکو چې دغه سیمې ته په میاشت کې یو ځل خوراکي توکي او دوایانې وړي پرون د خیبر پختونخوا په بنو کې یو احتجاجي غونډه وکړه. دوی ویل د پاکستان پوځ ورسره ژمنه کړې وه چې هر 15 ورځې پس په یادي سیمې ته ټرکونه بوزي، خو په خبره چې په میاشت کې ورته هم د دغه سې کولو اجازه په ګرانه ملاویږي. د مشال رادیو خبریال عمر دراز وزیر پرې له سیمې رپورټ راکوي.
درزمک ډویژن او تحصیل ګاډیوم دوسلی دغه مشران چې سیمه ته په میاشت کې یو ځل د بنونه رزمک ډویژن سیمو کې پاتې خلکو لپاره خوراکي توکي او دوایانې وړلو لپاره د ګاډو کاروان تیاروي، وایي چې میاشت کې یو ځل د مخصوصو ګاډو اجازه ورته په مشکله کېږي. چې لوجه دوی د یو شمیر ناروغیو ترڅنګ د لوږې سره هم مخ وي. په دې موقع د ګاډو کاروان تیارولو مشر فدا وزیر مشال ریډیو ته وویل چې میاشت کې یو ځل دوی ته دغه سامان نه کافی دی.
ډای لک ابودی خلک په دغه ډویژن شي چې هغه مطلب تحصیل ګړیوم د سړي رزمک ته پروت دی. پښه اولینې ستینځه دغه دو چې مشره ګورنمنت سپیشلی آرمی دا وعده کړی و چې په 15 دن شه اندر و توستا د قومي راشن چې مش په خپل پیسې وخلي هغه توسو کنوي درې میسه ور کنوي ا د 15 دن په ژوند میژه میاشت ورسیږي. خوراکي مواد هغه مشه ادر ډیر ختم شي ټرکینا چې کیم دی او درېږي او په مختلف چې پوسټینه باندې هغه نه هڅه مسله
یو بل مشر سپیژمای وای چې د تحصیل په سطح د دوی ته یو ګاډی آزاد کړل شي چې ناروغان بنو او نورو سیمو ته په اسانه انتقالولی شي.
تکلیف زیاده چې ګاډی کزرکې چلای نه شي رشن څه یو شي هغه تموم شي بیا رشن نه پیدا کېږي چې بیمارونه وشي کسان دو چې ولاته په کاټینه مړه شوي دي چې وړای نه شي ډاکترون نشته دی نه دا مهرباني شه وشي چې مشته د ځمک د سلی د ګاډیوم درې پلانس کوپینا دوی مقرر کو یا جمع شوي یا درېیم ابرز وي چې مېږ د بیمارون په شوري دا سخت ضرور دی.
یو بل مشر ګولی خان د خپلو مشکلاتو په اړه وایي
د رازمک نه غاښتا ډاکټرنی نه پلنج کو پینا بیمارونو چې څه ولا تمړه نوی در انټری نه ورتا کو سامان دونا چینا غړی دال وریجه دوايي دا سامان چیرته راسی دور خدار کم کړای دی چلوړ راسی نه
کلامو چې په دې اړه د تنظیمي چارواکو نو پوښتل نو دوی وی شمالي وزیرستان کې د عملیاتو په صورت کې سومره چې کېدلی شي دغه پاتې خلکو ته اسانتیاوې ورکولو هڅه کیږي. دغه مشرانو دا هم وویل چې که اسانتیاوې ورته جوړې نشي نو مجبوره دي چې د نورو کډوالو په شان دوی هم خپلې سیمې پرېږدي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو د بېوسه او خاموش خلکو غږ.
اوریدونکو مشال ریډیو ته تاسو غوږی. د پاکستان د سینټ قائمه کمیټې وایي د دې هیواد د قبایلي سیمو پرمختګ لپاره په منظور کړل شوو پروژو کې درغلی شوې دي. د دې کمیټې د غړو په خبره دغه درغلیو د جاج اخیستلو لپاره یو سب کمیټې جوړه کړې چې زر به په خپل رپورټ سینټ ته وړاندې کړي. له اسلام آباد پرې د سراج ظهیر د رپورټ اورو.
په قبایلي سیمو کې د شو درغلو یا کرپشن په ډاګه کولو لپاره د سینټ قائمه کمیټې لخوا جوړ کړی شوی سب کمیټې خپل کار پیل کړی دی. لمشال ریډیو سره خبرو کې د یادې کمیټې چیرمن سینټر صالح شاه وویل چې په فاټا کې په اربون روپو کرپشن یا درغلی شوې ده او په دې کې د ککړ کسانو او ادارو په ډاګه کولو لپاره دوی دا سب کمیټې جوړ کړي چې پکې د فاټا سره تعلق لرونکي سینټران شامل دي. نوموړي په دې اړه زیاته کړه.
مختلف مختلف ٹورنامنٹ باندھے یو جائے کی 40 لاکھ روپے خرچہ راغلے ہوا بل جائے کی 28 لاکھ روپے راغلے ہوا بل جائے کی 19 لاکھ راغلے ہوا.
مشال ریډیو په دې بابله د سفرند وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ نو پوښتل نو هغه وی چې دوی دا مسله د خیبر پختونخوا گورنر ته وړاندې کوي. د زیاته کړه
گورنر صاحب چیف ایگزیکٹیو دی فاټا کا.
گورنر صاحب د فاټا چیف ایگزیکٹیو دی او موږ دا مسله هغه ته په ګوته کوو او هغه به د دې مسلې حل راوباسي. دا سينور خبرونه هم راغلي دي نو موږ به د دې پوره پوره حل راوباسو او چې څوک هم په دې کې ککړ وي د هغوی په ضد به کاروایی کیږي. د ذکر دي چې د تیر کال په 13 اکتوبر د سفرند لپاره د سینټ قائمه کمیټې په فاټا کې د اربون روپو د کرپشن انکشاف کړی و چې پکې د سکولونو او نورو ودانو په نوم په کروڑونو روپۍ اغستل شوی وي او د دوی په وینا په ځمکه د دې ودانو هیڅ وجود نشته. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو بجو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش پلنډو سپو 2013 14500 15000 او 1300 کلو هارت ساوري دلې شي.
اوریدونکو تاسو هم دا اوس مشال ریډیو ته غوږی 12:30 بجې کې دونکو دي د مجید بابرنا لند خبرونه اورو.
پاکستانی سرکاری رسنه وایي چې نن سهار د پنجاب صوبی ملتان ښار په سنټرل جیل کې د ناقانونو ګرځول شوي وسلوالو تنظیمونو سره تړاو لرونکو دوو کسانو ته پانسي ورکړل شوې ده. د سرکاري ټلویزیون تر مخه علي احمد عرف شیشناک او غلام شبیر عرف ډاکټر ته نن سهار 5 بجې پانسي ورکړل شوه. د پاکستان ایوانی بالا یا سینیټ او ایوانی دینی یا قومي اسمبلی دغه هیواد پایین کې یو داسې ترمیم کړی چې له مخه به یې په هغو ولسي وګړو په پوځي عدالتونو کې مقدمې چلول کېږي چې پرې د ترهګریزو کړنو شک وي. په کراچۍ ښار کې تېره شپه نن سهار 3 وسلوال او 2 پولیس سرتېري وژل شوي دي. د اورګزو قبایلي سیمې انتظامي چارواکي وایي په اورګزو کې د کویلي په یو درنګ کې د یو پیښې له وجې 3 مزدوران مړه شوي دي. د دغو کسانو تعلق د سوات سیمې سره دی. د افغانستان د ننګرهار ولایت د امنیه قمندانې ویان حضرت حسین مشرقي وال مشال ریډیو ته نن وویل چې نن سهار شاوخوا 1:30 بجې د جلال آباد ښار څلورمې حوضې اړوند د 6 وخت په سیمه کې د لغمان ولایت یو قاضي محمود الحسن وژل شوی او دوه ماشومان ټپیان شوي. په بینکاک کې یو عدالت د هغه پاکستانی مفرور د دغه هیواد نه د وستلو حکم کړی دی چې په 1995 کال کې د هند په ممبئی ښار کې د هغو 14 په تور اختلاع شوی او چې پکې د یو حکومتي مدیر په شمول 14 کسان وژل شوي ول. یوې ښځې ځانمرګي برید کوونکي د استنبول په تاریخي ولسوالۍ سلطان احمد کې پرون د پولیسو پر یو څوکۍ په حمله کې یو د پولیسو افسر وژلی او بل یې ټپي کړی دی. د امریکای ریاست ټیکساس په یو پوځي روغتون کې په یو پیښه کې یو وسلوال او بل کس وژل شوی دی. د پوځي چمړې فورت بیس یو پوځي جنرل سټیفن ټویټي تیر ورځ وویل چې دغه ریاست د الپاسو په سیمه کې د ریټایرډ پوځیانو یو روغتون کې یو وسلوال ناتاره ډزې پیل کړې. ایران وایي د دې هیوادو د نړۍ د شپږو سترو هیوادونو ترمنځ د ایران د ایټمي پروګرام په اړه به د خبرو بله لړۍ د جنورۍ په 13 په جنیوا کې پیل شي.
لن خبرونه مول مجید بابر اوریدل. اوس اوریدونکو د ځینو پاکستان او ورځپاڼو د نننیو اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د خپل خبريال سراج زهیر ناورو.
نن ایکسپریس ورځپاڼه خپل ادارې کې وایي پاکستان د وخت د سخت ترهګری سره مخ دی او د دې د مخنیوي لپاره ځینې سخت فیصلې کول پکار وو. نو پوځي عدالتونو جوړول هم د دې مشکل فیصلې یو برخه وا او هم په دې وجہ سیاسي ګوندونو دې ترخې فیصلې ته غاړه کېښوا. ادارې وړاندې لیکي کې وخت شي نو تیر وختونو کې داسې شوي دي چې یو شمېر ترهګر د عدالتونو نه بری شوي دي او د دې حقیقت نه هم انکار نشي کېدی چې ځینې وخت د ترهګرو پر ضد د مقدمو چلولو نه ډډه شوي دا او د دې ټول صورتحال فائدہ ترهګرو ته رسیدلې. د ادارې په وینا چې د پاکستان په نظام کې یو شمېر خامې دي کوم چې لری کول ډیر ضروری دي او بل دا چې ملک دا وخت حالات جنگ کې دي او دا وخت سوال د جمهوریت او د امریت نه دی بلکې د ملک د بقا دی. ادارې اخري کلی کې تر سوچې د پوځي عدالتونو د مخالفت سوال دی نو دغه خلک به هم د وخت سره سره د حالاتو سنگینی وویني او خپل بدی فیصلې ته خپله فیصله وایي او دارنګ به ټول قام د ترهګر پر ضد یو موټی شي. بل پلو د پیښور نخ پریدون کې مشر پر سپانه خپل ادارې د پاکستان او هند په تعلقاتو لیکلي او وایي چې هند ته کله هم مقپلاس ورغلی ده نو د پاکستان خلاف یې جارحیت کړی دی او همدا وجه چې لتیرو دریو میاشتو راسې مسلسل د پاکستان چوکۍ په نخه کوي. ادارې وړاندې لیکي چې دا وخت پاکستان د مشکلاتو سره مخ دی او د ترهګرۍ پر ضد د جنگ اعلان یې کړی دی نو باید چې په منطقه کې د امن په ځای کولو لپاره هند په خپلو کړو غور وکړي. ادارې اخري کې لیکي چې هند دا وخت د پاکستان پوست توجه د ترهګری خلاف جنگ نه بل طرف ته اړوي نو باید چې هند له سازش لاس اوباسي او خپل کورنۍ مسلو پام ورکړي او پاکستان خپل کار ته پرېږدي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د امریکایي وال سټریټ جرنال ورځپاڼې ولیکنه وايي پر دې سربېره چې د پاکستان حکومت ډاډ ورکړی چې په هیواد کې جوړیدونکي پوځي عدالتونه به یوازې او یوازې د ترهګر فعالیتونو د مخنیوي لپاره کارول کیږي په دغه اړه اندېښنې موجودې دي. بل پلو حمله امریکا خبریدونکي د فورن پالیسی مجلې په ولیکنه کې د افغانستان د تیرې یوې لسیزې لاسته راوړنو د هغو پر ځای ساتلو موضوع ته کتنه شوې ده. تفصیل لرو د انیسې اجمل نه.
وال سټریټ جرنل ورځپاڼه لیکي د پاکستان پارلیمان د ګل وزیر هي سره ترهګرۍ ضد د پوځي عدالتونو جوړولو لپاره باس پیل کړی و. له دې اقدام سره د پوځ اختیاراتو پراخولو په اړه اندېښنې راپورته شوي او کېدای شي چې د عدلي له چیلنجونو سره مخامخ کړي. ورځپاڼه لیکي چې د حکومت لخوا د پوځي عدالتونو جوړولو ګام د هغو اقداماتو برخه ده چې د سختدري سټلو پر ضد یې تجویز کړي. په دې کې د ترهګرۍ ضد نوې کړنلاره او د وسلوالو د پروپاګنډې مخنیوي کول دي. خو د ورځپاڼې په خبره د ځانګړي عدالتونو جوړول چې مشري تنقیدی به پوزی افسران کوي دا په یو اندازه د خلکو امتحان هم دی ځکه چې د پاکستان جوړې دروستو د نیمه مودی نه زیات پوز په واکه پاتې شوی دی. رسپانه د یو لوړپوړي چارواکي په حواله لیکي چې د پوزی عدالتونو جوړولو په اړه په قانون کې په داسې ډول بدلون راوستل شوی چې د دې قانون غلط استعمال ونه شي. رسپانه زیاتوي چې پارلیمان ته داسې یو بل هم وړاندې کړل شوی دی چې له حکومت د منظورې بغیر به پوځي عدالتونو ته مقدمې نه وړاندې کیږي. رسپانه لیکي چې داسې قسمه ډاډګیرنې د شنونکو اندېښنې نشي لرې کولی ځکه چې پوځ له مخکې نه په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو د پټن ځایونو د ختمولو لپاره د ولسي ادارو اختیارات په خپل لاس کې اغستلي دي. بلخوا فارن پالیسي مجلې لیکلي چې د افغانستان لپاره هر وخت دا یو مفروضه یا خیال نشي عملي کېدی چې وسلوال طالبان به په ټویټا ټرکونو کې په کابل ورننوځي. که څه هم د افغانستان جګړه له سمودي راهیسې اوږده او پیچلې شوې خو امید شته چې د پخواني شوروي اتحاد او د برتانیې د قبضې په شان حتمي پایلې به ونه لري. مجللي کې د افغانستان د جګړې کامیابي او د دې پر ځای ساتل په درېو خبرو انحصار کوي. لومړی د افغانانو د ژوند اوسېدو معیار په برخه کې لاسته راوړنې رښتینې او بې مثاله دي. د ملګرو ملتونو تر مخه په دې هیواد کې د ژوند شرح لوو سلویښتو کلونو نه دوه شپېته کلونو پورې پورته شوې ده چې په تېره لسیزه کې ریکارډ دی. د مجلې په خبره دویم د دې هیواد امنیتي وضع او د افغان امنیتي ځواکونو کارکردګي هغه عمره بده نه ده چې څنګه وړاندې کیږي. که څه هم بریدونه زیات شوي، وسلوالو طالبانو د هیواد ځینې جنوبي او مشرقي سیمو کې خپل اثر زیات کړی خو د عراق په شان په مکمله توګه امنیتي ځواکونه د لمینځه نه دي تللي. فارن پالیسي مجلې د درېیمې او مشکل سیاسي حالاتو ته اشاره کړې. په دې هیواد کې د اوږد او بې ترتیبه الیکشن کمپاین وروسته اشرف غنی واک ترلاسه کړو. په دې انتخاباتو کې د درغلي تورونه هم لګول شوي وو ځکه د ولسمشرۍ دویم پړاو د اشرف غنی او ډاکټر عبدالله عبدالله ترمنځ ترسره شو. مجله لیکي چې د دواړو حریفانو ترمنځ مسلې او چیلنجونه موجود دي ځکه یې تر اوسه پورې د مهمو وزیرانو نومونه نه دي اعلان کړي. خو دا حقیقت دی چې له حامد کرزي حکومت څخه په پرامن توګه د واک منتقل کېدل د هیلې یو قوي نښه ده.
ودونکو تاسو بیړنې خبر لرو. د مشال ریډیو خبريال وای نن 11 بجې د افغانستان د خوست خار لویدیز لوري ته د اداري کمپلیکس په سیمه کې د پولیسو په روزنیز مرکز موټر بم بریچ شوی. وروسته د پولیسو د روزنیز مرکز په مینس کې هم د قوي چاودنې غږ اوریدل شوی او په تعقیب یې د سپکو وسلو ډزې شوی دي. د خوست د والی ویان مبارز محمد زدران مشال ریډیو ته د برید پخلی کړی او ویلي دي چې ټوله سیمه د افغان ځواکونو لخوا کلا بند شوی او د تلفاتو او زیانونو په تړاو یې تر اوسه څه معلومات نشته. د مشال ریډیو خبریال وایي د پیښې ساحه کلا بند ده خو اوسمهال پکې د ډزو غږونه نه اورېدل کیږي. تر اوسه د برید مسؤلیت کمې وسلوالې ډلې پر غاړه نه دی اخیستې. د دې پیښې تفصیل به د مشال ریډیو په راتلونکو پرونو کې واورئ. وسونه دیواله موضوع تر زور دونکو د اوکراین خارجه وزارت ویلي دغه هواد د شخړې هوارولو لپاره د یو شمېر روپۍ هوادونو د چارواکو ترمنځ خبرې بعد رواني میاشت پر 9 نیټه د قزاقستان پر پلازمینا استانه کې کیږي. په نه حال کې د جرمني او فرانسې مشرانو په دې شرط چې د اوکراین د مسلې حلولو په برخه کې یو څه پرمختګ وشي د جنوري پر 15 هم په استانه کې د کیدونکو خبرو کې د ګډون کولو ویلي دي. په دې اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه د رپورت مهم ټکی له ما هارون بچاوري. د اوکراین په خارجه وزارت کې د سیاسي او مخابراتو چارو څانګې مشر اولکسی مرکیوف پر ټولنیزې ویبپاڼې ټویټر لیکلي د اوکراین پر وضعیت د روسیې، جرمني، فرانسې او اوکراین د چارواکو ترمنځ د خبرو بل دور بعد روانې میاشتې پر 9 د قزاقستان په پلازمینا استانه کې وشي. مکیوف د جنوري پر 15 د جرمني په پلازمینا برلین کې د یادو اروپایي هیوادونو د چارواکو په خبرو کې د اوکراین د ډلې مشري کوله. نوموړي د اوکراین له ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي داسې احتمال هم لیدل کیږي چې د اوکراین، روسیې او د اوکراین د ختیځو سیمو دونیسک او لوهانسک چې دا مهال د روسي پلو یا غیانو تر ولکې لاندې دي دا ستاسو خبرې د اوکراین په سرخار کیف کې وشي. البته دا روښانه نه ده چې د اوکراین، روسیې، فرانسې او جرمني د مشرانو هغه لیدنه چې د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو یې په اړه 13 دسمبر میاشت ویلي وو چې د جنوري پر 15 بعد د قزاقستان په سرخار استانه کې کیږي به وشي او کنه. د جرمني د چانسلر انګلا مرکل ویان ویلي دغه سیو سر مشرزه کې د لیواسه په هغه صورت کې امکان لري چې د مینسک د امن لوزنامه په بشپړه توګه عملي شي. بل پلو د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولان هم دغه هیواد یو رادیو ته په مرکه کې ویلي دی بعد د اوکراین په اړه دغه سر مشرزه کې ګډون کولو ته هله ازلخه کې چې ورته ښکاره شي چې دغه غونډه د اوکراین د مسلې له حلولو سره امرسته کول شي.
اروپایي ټولنې، امریکا او نور ملکونو پر روسیې د دې لپاره چې تیر مارچ میاشتې د اوکراین کرایمیا سیمه لاندې کړه او د اوکراینی یاغیانو مرسته وکړه، بندیزونه لګولې دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اوریدونکو، د ایران د بشري حقوقو یو سازمان چې مرکز یې په ناروې کې دی وایي په تیرو شپږو ورځو کې لږ تر لږه 19 تنه د ایران د حکومت لخوا په دار ځړول شوي دي. د سازمان په ایران کې د اعدامونو پر زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې خلک په ډیرو په دغه هیواد کې خلک په ډیرو مواردو کې له سالمې او عادلانه محاکمې پرته اعدامېږي. فرشته جلالزی نور جزئیات وړاندې کوي.
په اصولو کې د ایران د بشري حقوقو د څارنې د ادارې ویان محمود امیری مقدم د سې شنبه پورې د ازادي راډیو ته وویل چې یو شمېر کسان په ایران کې تر اعدام مخکې شکنجه کیږي.
از این 19 نفر یکی از کسانی که امروز اعدام شد
د بیلګې په ډول د صابر مخالف په نوم یو کوردی چې د کوردانو په یو سازمان کې د غړیتوب لامل په دار شوی، د هغه لپاره مدافع وکیل نو د هغو معلوماتو لمخې چې را رسیدلی صابر مخالف او د هغه ملګری شکنجه شوی وو، روحي اذیت شوی وو، مدافع وکیل هم نو ورکړ شوی. په امریکا کې د بشري حقوقو د فعالانو یوې ادارې د یکشنبه پر ورځ ویل چې په ایران کې د رواني میاشتې یعنی د جنوري په اوله ورځ 14 تنه اعدام شوي دي. له دې کسانو اووه تنه نارینه په کرمان او څلور ښځې په بندراباس کې د مخدرو موادو د قاچاق په جرم نیول شوي وو او درې تنه د جنسي تیری په خاطر په دار شوي دي. په ناروې کې د ایران د بشري حقوقو د ادارې مسؤل محمود مقدم وایي چې داسې اعدامونه په ایران کې د جنایت د اندازې له کمولو سره چندان مرسته نشي کولای. مقدم ویل په تیرو دریو لسیزو کې په ایران کې د اعدام د سزا له عملي کېدو سره د جرم اندازه نه درکمه شوې.
دلیل او مدرکی وجود نداره که اعدام
داسې دلیل یا اسناد نشته چې ثابت کړي چې اعدام د جنایت او جرم په کمولو کې مثبت اغیز لري. موږ فکر کوو چې د اعدامونو دلیل د ټولنې اصلاح نه ده، بلکې د خلکو په منځ کې د وېرې اچول دي. مقدم ویل چې په 2014 میلادي کال کې په ایران کې لشتلجه او وسوتنه اعدام شوی او غالبا زرګونو کسان د ایران په بندیخانو کې د اعدام سزا ته پراته دي.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټوئیټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا،
او د ټوئیټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
اوریدونکو، د پاکستان امنیتی ادارو حکومت ته خبرداري ورکړې چې له وتلو وسلوارو ډلو سره د اړیکو درلودلو له وجې د اسلام آباد د لال مسجد ملا مولانا عبدالعزیز د هیواد امنیت ته خطر جوړ شوی دی. د هیواد جاسوسي ادارو هم دراز حکومت ته ویلي چې د اسلام آباد او راولپنډۍ ښارونو پر دینی مدرسو باید نظر وساتل شي، چې دغو ادارو په خبره دغه مدرسې په ښکاره او یا هم په پټه له وسلوالو ډلو سره رابطې لري. په دې اړه له پاکستانه د خبریدونکي انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان رپورټ له عبدالحی کاکړ اورو.
د پاکستان ډان ورځپاڼه وایي د مولانا عبدالعزیز د فعالیتونو تر سرلیک لاندې دغه رپورټ جاسوسي ادارو د داخله چارو وزارت ته لیږلی دی. د ورځپاڼې په خبره په رپورټ کې د لال مسجد مافیا اصطلاح استعمال شوې ده او وایي چې دوی له وسلوالو ډلو او د مځکو له قابضینو سره رابطې لري او لګیا دي چې د غازی فورس په نوم ځواک بیا منظم کړي. ډان ورځپاڼه وایي چې د رپورټ یو نقل ورسره دی چې پکې دا ویل شوی مولانا عبدالعزیز او طالبان له یو بل سره اړیکې لري، چې مهمه برخه دا ده چې نوموړي طالبانو د خبرو اترو د کمیټې لپاره د خپل استازي په توګه نومولی وو. دا شان رپورټ زیاتوي چې د تاجیک کوکر په نوم یو کس چې د مځکو د قبضه کولو په اړه مشهور دی، د لال مسجد د انتظامی په مالی مرسته د مدرسو د جوړولو لپاره مځکه ګوري او دارنګه دای د دوی مالی مرسته هم کوي. د ډان ورځپاڼې په خبره په رپورټ کې د پاکستان یو مشهور پرپرټي یا جائیداد خرڅونکي ملک ریاض او له کرک زخه د قامی اسمبلی په خاني غړي مولانا شاه عبدالعزیز یادونه هم سویدا. د ملک ریاض په اړه ویل سوی چې دای د مولانا عبدالعزیز د مدرسو مالی مرسته کوي، خو ډان زیاتوي چې کله په دیاړه د ملک ریاض لویان سره رابطه وسو نو هغه له څویلو ډډه وکړه. د مولانا شاه عبدالعزیز په اړه د پاکستان د جاسوسي ادارو د غریپورټ وایي چې دای په 2009 کال کې په دې تور ونیول سو چې د یو طالب مشر په تیښته کې مرسته کړې و. ویل کېږي چې دغه کس د شاه عبدالعزیز د اسلام آباد په کور کې اوسېدلی. د دې ترڅنګ ډان ورځپاڼه وایي په ریپورت کې راغلی چې د اسلام آباد په G73 کې د سیده سمیه په نوم مدرسه چې اوس ورته د جامع حفصه نوم ورکړل شوی، له رپورټونو سره سم د الفلاح په نوم یو جماعت قبضه کولو پلان لري. دغه رنګه ریپورت وایي چې جامع حفصه د مالپور په کلي کې خپله یو څانګه جوړوي چې ځای خلک یې په حق کې نه دي. په دې اړه د سیمې خلکو د اسلام آباد له ډپټي کمشنر سره شکایت هم درج کړی دی.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسفزی.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې لوړه وکړه.
د سیمې امنیتي ستونزې، د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرخه امنیتي حالات خراب شوي.
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري هلې ځلې. خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم سره بدله شوی.
دا ټول په مشال رادیو هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو. اوریدونکو مشال ریډیو ته تاسو غوږی د رويټرز خبري جانس په ولیکنه کې راغلي. امریکا غواړي خپل هغه پلان پر ځای وساتي چې تر مخه به روان کال په افغانستان کې د پوځیان شمیر نیمایي ته راکم شي. لیکنه زیاته بي افغان ولسمشر بیا په خپلو وروستیو خبرو کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د اوږدمهاله موجودیت ضرورت ته اشاره کړې ده. د دې لیکنې مهمه برخه له ملیحه امیرزاده اورو.
رويټرز خبري ایجنس لیکي چې امریکا د ګل پوره سرګند کړه چې روان کال په افغانستان کې د خپل سرتیرو په خوانی شمیر د ساتلو پلان لري. دغه پلان تر مخه روان کال به په دغه هیواد کې د امریکایي سرتیرو شمیر نیم شي او په 2014 کال کې به پکې نور کمی راوستل شي. د لاغې وروسته ده چې افغان ولسمشر اشرف غنی وړاندیز ورکړو چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما دغه نیټې ته بیا کتنه وکړي. ایجنس لیکي د اشرف غنی تر خبرو وروسته په دې بحث تیز شوی دی چې آیا وایټ هاوس په خپل پلان ولاړ پاتې وي چې وړاندې هم دوه وارې پکې بدلون راوستل شوی دی. دغه پلان تر مخه د روان کال تر اخیره به په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیره 500 ته راټیټه شي او د 2018 کال په اخیره کې به امریکا په کابل کې یو عادي سفارتخانه لرل شروع کړي. ایجنس د تیر کال تر جولای میاشتې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا پخوانی ځانګړي استازي جیمز ډوبنس تخلیلي کې چې دغه په احتمال باراک اوباما به دغه فیصله ته په سوخت کې بیا کتنه وکړي. ایجنس په دې لړ کې د مهمو عواملو یادونه کوي چې پکې په افغانستان کې د جګړې موده، د حکومت او طالبانو ترمنځ پخلاینې کوششونه، د امریکایي ولس نظر او د 2018 امریکایي صدارتي بحث شامل دي. رويټرز لیکي کچره اوباما د پلان بدلولو فیصله وکړي نو خایي ولس یې ورته آماده وي. ایجنس د واشنگتن پوسټ رسپانډي او د ای بی سی نیوز د ګډې نظر پوښتنې چې د ګل پورس پرشوه په حواله وایي چې د 2013 کال راهیسې په افغانستان کې د جګړې لپاره ملاتړ سیوا شوی دی. په نظر پوښتنه کې د 55% خلکو رای ښایي چې په افغانستان کې د جګړې په حق کې نه دي، خو بیا 38% په حق کې دي. دا د جګړې په حق کې د ولس په نظر کې د جولای د میاشتې راهیسې 10% زیاتوالی دی. د اتوار په ورځ په یوه ټلویزیوني مرکه کې اشرف غنی په اشارو کې په افغانستان کې د امریکا د پراخ موجودیت په ضرورت خبرې وکړې. هغه وویل چې اخیری نیټې که څه هم کروي، خو پکار نه ده چې اخیری ټکی وي. کچره دواړو غاړو د هدفونو د ترلاسه کولو لپاره ډیر کار کړی وي او پرمختګ رښتینی وي، نو پکار ده چې د اخیری نیټې بیا کتنې ته آمادګي موجوده وي. د اشرف غنی د خبرو په اړه د یوې پوښتنې په جواب کې د امریکا د دفاع وزارت یو ویان کرنل سټیو وارن ویل چې له هیواده د وتلو پلان په ځای دی او د هغې لپاره په ټاکل شوي وخت کې هم بدلون نه دی راغلی. تمه ده چې اشرف غنی په راتلونکو میاشتو کې د امریکا سفر وکړي. دا به هغه ته یوه موقع ورکړي چې د اوږدمهاله وخت لپاره په افغانستان کې د امریکا ته پاتې کېدلو په اړه خبرې وکړي.
مشال تا غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
اوریدونکو، د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله ومنله چې د کابینې د اعلان ځنډیدل خلک ډیر بې حوصلې کړي. خاغلی عبدالله چې د سې شنبې پر ورځ د ولایتي شوراګانو له یو شمېر غړو سره په کابل کې خبرې کولې، وویل افغانان به په نږدې ورځو کې د مسلکي کابینې د جوړېدو شاهدان واوسي. په ورته وخت کې ولسمشر غنی ته یوه نږدې سرچینه وایي داسې احتمال شته چې د پنجشنبې پر ورځ او یا هم د راتلونکې اونۍ د شنبې پر ورځ ټوله کابینه یا یوه برخه یې ولسي جرګې ته معرفي شي. په دې اړه نور اورو له کابله د رحمت الله افغان په رپورټ کې.
د ملي وحدت حکومت اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله وایي چې دا مهال دی ولسمشر غنی له کاندید وزیرانو سره په خبرو بوختي او ډیر ژر به د کابینې غړي ولسي جرګې ته معرفي شي. ښاغلی عبدالله چې د سې شنبې په ورځ یې د ولایتي شوراګانو یو شمېر غړیو ته خبرې کولې ومنله چې د کابینې د اعلان ځنډ خلک سخت بې حوصلې کړي دي، خو ټینګار یې وکړ چې افغانان به په نږدې ورځو کې د مسلکي کابینې د جوړېدو شاهدان وي. نوموړي زیاته کړه چې د ده او ولسمشر ترمنځ د کابینې په اړه هره ورځ به سونه کیږي او هدف یې هم کابینې ته د مسلکي کسانو معرفي کول دي.
زه او ولسمشر هر ورځ د کابینې په اړه او له هغو کسانو سره چې کاندیدان دي بحثونه او خبرې کوو. زموږ ژمنه هم همدا ده چې ډیر ژر به موږ او تاسې د کابینې د اعلان شاهدان واوسو.
که څه هم په ار کې سرچینو ویلي و چې د چهار شنبې په ورځ به د کابینې یوه برخه ولسي جرګې ته معرفي شي، خو تازه معلومات ښیي چې دغه مهلت به دوه ورځې نور هم وځنډیږي. په همدې حال کې ولسمشر اشرف خانی ته یوې نږدې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم او غږ یې خپور شي، د سې شنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل د کابینې په اړه د دواړو لورو ترمنځ خبرې جریان لري. سرچینه زیاتوي احتمال شته چې د پنج شنبې په ورځ او یا هم د راتلونکې اونۍ د شنبې په ورځ د کابینې یو برخه یا بشپړه کابینه معرفي شي. په همدې حال کې د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار د سې شنبې په ورځ په عمومي غونډه کې پر حکومت غږ وکړ چې د کابینې په معرفي کولو کې نور نو ځنډ ونه کړي.
از موږ تاسو سره سره پرونو همدا یو خويندو همدا یو غک پاتې ده چې غک ورمنې وکړو. نن سلام اورز ده چې حکومت سوګند اخیسته موږ هم من هیڅ د یو اتاق د خلکو د استادو یو ځل بیا لکه په خوام چې نه پدې سلو ورځو کې غوښتنې کړې دي، یو ځل بیا غوښتنه وکړو چې نور شرم نظر تر زړه ده خپل کابینه معرفي کړي تر څو ولسی غړي اعتماد راي ورکړي.
له دې وړاندې د ولسي جرګې دوه پلاوو حمله ولسمشر او اجرایوي رئیس سره کتلي وو او ورسره د کابینې د غړیو په ټاکنه کې د ځنډ په حق له خبرې کړې وې. د کابینې د جوړېدو په برخه کې د ملي وحدت د حکومت د مشرانو له ژمنو سره سره لا روښانه نه ده چې آیا دا اونۍ او یا د بلې اونۍ په پیل کې به د کابینې د ټاکلو لپاره د خلکو انتظار پای ته ورسیږي او که نه.
دا مشال تر څنګ اوسې، دا سهار لنه هو، دا ماښام تر شپږو.
اوریدونکو، د افغانستان د ننګرهار ولایت چارواکي وایي پرون یعنی سه شنبه د دولت یویشت تنه وسلوال مخالفین د سولې له بهیر سره یو ځای شول. دغو کسانو ویلي چې نور به د وطن ورانولو پر ځای جوړولو ته مټې ونغاړي. له جلال آباد پرې د مشال ریډیو د خبریال باز محمد عابد رپورټ اورو.
د ننګرهار د سولې ولایتي کمیټې مشر ملک نذیر د سه شنبه په ورځ خبریالانو ته وویل دغه وسلوال د ننګرهار په بیلابیلو ولسوالیو کې د دولت پر ضد فعالیتونه کول چې د حقیقت په درک کولو سره د سولې له بهیر سره یو ځای شول.
یو ویش کسان راغله او د سولې پروګرام سره یو ځای شو چې هغه سره اتلس میله وسلوه دا په درې ګروپونو کې وو، دا په اچینو، په نازیانو، په بټیکوټ، دغه ځمکو کې د دوی فعالیتونه.
د سولې له بهیر سره یو ځای شوي کسان وایي چې نور د وطن د ورانولو پر ځای د وطن جوړولو ته مټې رانغاړو.
دا چین ولسوالۍ رسیدونکی یم. ما د امارت اسلامي سره دنده اجرا کوله د پنځو کلو نه را دې پلو. کومندان زموږ مشر کومندان چې کومو کومندان انور خان و داغه وظیفه را کوله. موږ د شډل په پوستو جنگ کړه، موږ د چین ولسوالۍ مان جنگ کړه، موږ په دلخلو پوستو مانی هم جنگونه کړي. نو دا خبرې زما زړه ونه منلې. راغلم د افغانستان اسلامي دولت ته ما تسلیمي ورکړه، وظیفه ما خپل پزمکه کې خو دا او راغلم د افغانستان خدمت ته حاضر یم.
د دور وساغې وشتمه کې ګرځېدو بس د اکمالات هم کا دا تقریبا د سیخو د شپږ در سره تسلیغه غلا او سره نمل ته فارغ شو. نو موږ وښ به دا نور بس دا ټوپک چکی و به د حکومت سره نور یو ځای.
د ننګرهار ولایت مرستیال محمد انیب ګردیوال د دولت په وسلوالو مخالفینو غږ وکړ چې له جګړو لاس واخلي او د سولې له بهیر سره یو ځای شي.
نور د جنگ جوړونه لاس واخیستل شي، ټول د سولې د پروګرامونو سره یو ځای شي، په اتفاق او اتحاد سره یو ځای شي. د وطن د آبادۍ لپاره د وطن کار ته ضرورت لري، د وطن آبادېدو ته ضرورت لري.
یاد دی وی چې له دې وړاندې هم د ننګرهار د سولې ولایتي کمیټې سره څلور سوه شل تنه د دولت وسلوال مخالفین یو ځای شوي دي. وسلوالو طالبانو د دغه کسانو په اړه تر اوسه رسنیو ته څه نه دي ویلي.
دا نړۍ رنگونه، دا نړۍ عجیبا کیسې، انټرنیټ او فلمی خبرونه هر اونۍ د چهارشنبه او خالی په ورځ دا نړۍ رنگونو خبرونه کی اوریدل مه هیروئ.
اوریدونکو په افغانستان کې ژمی ډیر سخت وي، په دغه هیواد کې ډیر کم داسې زندانونه دي چې د تودولو سامان دی ولري. په افغانستان کې د سره صلیب نړیواله کمیټه یا آی سی آر سی هر کال د هیواد په زندانونو کې د بندیانو لپاره شړی، تود کالی او د نظافت سامان لکه د غاښو برشونه، صابون او د کالو وینځلو صابون ویشي. په دې اړه د ملالای بشیر رپورټ اورو.
د سره صلیب نړیوالې کمیټې دفتر وایي سږ کال یې په افغانستان کې له دېرش سره بندیانو سره په شاوخوا شپږ اویا زندانونو کې مرستې کړې دي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې دفتر د لخوا په افغانستان کې د زندانونو سره د ارتباط مسؤله کاملیا باستوس وایي ډېر زندانونه د ژمي لپاره په ښه توګه نه دي مجهز او ډېری وختونه د تودولو په سامان وسط نه رسیږي او له همدې کبله زندانیان د ژمي په سړو کې تر ټولو زیات زیانمن کیږي. میرمن باستوس زیاتوي ICRC دغه ضرورت معلوم کړ چې باید په دې اړه یو څه وکړي. هر کال د چارواکو سره له موافقې وروسته د سره صلیب نړیوالې کمیټې دفتر په ټولو بندیانو کې د ژمي سامان ویشي. هر کال د سره صلیب نړیوالې کمیټې دفتر هر بندي ته یو غوټه ورکوي چې پکښې د اغوستلو کالي، یو پټو د نظافت سامان، یو توده شړۍ، توده خولۍ او دلسوی جاکټ او داسې نور شیان وي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې دفتر پر وېپاڼه په خپاره سوي راپور کې ویل سوي چې دغه دفتر خپل ټوله وسه کوي چې د هیواد ټولو زندانونو ته ورسیږي. میرمن باستوس زیاتوي سږ کال د سره صلیب نړیوالې کمیټې دفتر په شپږ اویا زندانونو کې په دېرش زره بندیانو کې د ژمي سامان ویشلی دي. د هغو زندانونو پرته چې د سره صلیب نړیوالې کمیټې دفتر ورسره هر وخت مرسته کوي، دا مرستې له هغو زندانونو سره هم سوي دي چې په ډیرو لیرې پرتو سیمو کې دي. افغانستان په وچه کې ایسار هیواد دی چې په غریزه سیمه کې پروت دی. په دې هیواد کې ټول موسمونه په ځانګړې توګه ژمی ډیر سخت وي. په ژمی کې د ډیرو سیمو د حرارت درجه ډیره ښکته ځي او واوري اوري او له همدې کبله د دې هیواد په زندانونو کې بندیان د ژمی سره د مقاومت لپاره مرستې ته ضرورت لري.
د ځوانانو لاسته راوړنې
ماتا نن چې د 9 ګولډ میډل ملاو شو
دا وی ستونزې سپیشلی د جینکی کالج نشته دا یو اتم او د ستونزو د حل لار
یانګ بلډ ته کوم غریبانان دیو د پیسونو وسنره سیناوی د پاره مونږه د کتابونو د داخله او د مهانه پیس غم کوو.
د ځوانانو غ خبرونه کې لا اسرار علم محمد سره نیخ پنیخه.
اوریدونکو د خیبر جنسیل لپاره د تعلیم محکمې چارواکي وایي د سیمې په سرکاري سکولونو کې یو لړ اصلاحات رامنځته کړي او د شاوخوا 200 غیر حاضر او په غیر قانوني توګه برتکل شو استادانو نوکرۍ ورختمی کړي دي. په دې اړه تفصیل اورو د سیمینار د مشال ریډیو د خبريال فرهاد شینواری په رپورت کې.
د خیبر جنسی د تعلیم محکمه وایي چې دوی په دې سیمه کې د سرکاري سکولونو د استادانو معاینه پیل کړې ده او له ډېرې مودې راهیسې غیر حاضر استادان د خپل نوکرۍ نه لرې کړې دي او غیر فعال سکولونه به روانوي او هر میاشت به تفصیلات را جمع کوي. په دې حکله د خیبر جنسی د تعلیم محکمه آفیسر محمد عتیق مشال ریډیو ته وایي
نامتعلقه قوانینو د لاندې موږ د هغې خلاف کاروایي کوو. تقریبا دوسو پوری کسان مونگا کردی نور نمونگا پا مختلف و زاویو سرا لگیو چه ما شون فیسیلیتیت کو هر میاش با هر هیڈ ماسٹر هر پرنسیپل دا سرٹیفیکیت ما ترا کئی چه دما پا دی سکول کی دما پا دی دارا کی دما پا دی تحصیل کی تحصیل چه کم انچار دیا با موریفائی کی چه دمرا دمرا ملازمینو کارو کو زب بیاخی سرا دا تیلیکوم چه آیا دمرا کسانو تنها واقعی چه چه سمرا کار کرده کن اکسٹرام پاکستان میاش پس با چوک دا حمد نیشی کولی چه گوتر اوچه تا کی پلانکه سړې لګیا دي ابراڈ دیو لګیا دي تنخواه اخلي یا پلانکه سړې ډډ دیو تنخواه اخلي ځکه چې ډډ سم پکې تنخواه غانې اخستی
نو موړي زیاته کړه چې دې سره به نه وازی نوی اعلی تعلیم یافته استادان برتی شي بلکې د سرکاري سکولونو د تعلیم معیار به سره هم خشي او د دې هرڅ کمپیوټرایزډ ریکارډ جوړوي. خو بیا د خیبر جنس یو سیدونکې علی وای چې دا خه ګامونه دي خو باید برقرار وساتل شي.
پکار دې چې دا اقدامات کومه
سلسله ده چې دا جاری وساتل شي او دغه سه وقتن فوقتن کې اصلاحات ونشي نو دا شوبه متاثر کیږي. نو مطلب چې ان شاء الله په مستقبل کې به دغه ډیر زیات خو اثرات پي او د شربا ایجوکیشن ریشو ډیر زیات به خشي.
د خبر جن سید تعلیم محکمه چارواکو ویل چې کوم استادان دلته په غیر قانوني توګه برتی شوی دي او سره کارډ نشتا نو د هغوی تنخواګانی هم بندې کړي دي او د دوی پر ضد دي قانوني کاروایی پیل کړې ده. فرحات شنواره مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
څوک شته که نشته چې زموږ د پښتنو ټپوسو کې او موږ ته یو لاره وښي.
دا ماشومه مې غېږ کې به ما ډېر کنډه تا پورې ځان داسې ځنګول. ما دا ماشومه مې بچو بچپه ډېره شون. لور مې د غېږ نه لاړه, برخم لاړه, لوپټم لاړه, چپل مې لاړه.
کله موږ ته کارتون راکړو اوس یې موږ او پولیس لاس پکې روان. پولیس ته شکایت کاری کې اول درته دا چې درس بنا.
مشال رادیو د بې وسه او خاموش خلکو غږ.